سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو همدا شیبا موږ د خبري مجله په رادیو سربیره تاسو د رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم پښتون دی بڼه کتلی او لیدلی شئ. پایل په خبرونه کوو. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي په ډیرې اسماعیل خان کې د روسي برید په غبرګون کې ویلي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو خبر ورکړي. ښاغلی اڅکزي نن چهارشنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نشي زغمل کېدلی. په ډیرې اسماعیل خان کې د سه شنبه له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ درویش سرتیری پکې وشل شول او له دیرشو زیات پکې ټپیان شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. د وزارت په ویلامې کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړ څېړنه ترسره کړي، د ملانو په وړاندې پریکنده اقدام وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګند اقدامات ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د روسي او څرګندونو او په اسلام آباد کې د خپل لوی ډیپلوماټ د هزارولو په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړې، خو له دې مخکې ویلي دي چې پاکستان دی د نامنیو په مهارولو کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر طالبانو نه چوي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې د تخبریت مسؤلیت اخیستی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د غډله د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي اړوند یو ترهګریزه ډله بولي. د نورستان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په یو ځنګل کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو سیمیزو چارواکو تر اوسه د دغه اور د مهارول لپاره اقدام نه دی کړی. د دوو چا په نومه د سیمې یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغه اور لګېدو د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د بل شوي اور د مړ کېدو لپاره د سیمې د لسکونو اوسیدونکو هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د دغې لګېدلې اور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې تر اوسه نه دي ځواب کړي، خو د علي شنګ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقهار متوکل ازادي راډیو ته ویلي چې د لغمان ولایت ادارې ته یې خبر ورکړی، خو د دب خبره تر اوسه یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي مقامات په نوم جبهې دا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه تو طالبانو ته مرګشوب لړولي، خو د خپلې د دغې ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. دغې جبهې نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر ادعا کړې ده چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په کنډله بوک سیمه کې د لیندۍ قوس په شلمه د شپې مهال د طالبانو پر یوې قرارګاه برید کړی و. دوه طالبان یې وژلي وو او څلور نور یې ټپیان کړي وو. دغې جبهې همدارنګه ویلي دي چې د کابل ولایت په شکردری ولسوالۍ کې پیو برید کې د حجی جیلانی په نوم د طالبانو یو قومندان او د هغه یو ساتونکی وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د ته ورته ډېرې ادعاوې رد کړې دي. او فلسطینی وسلوالو په غزه کې پر اسرایلی ځواکونو په برید کې لږ تر لږه نه سرتیری وژل دي. د نور رسنیو تر څنګ د شوټډ پریس خبري اژانس هم نن د دغې پیښې خبر ورکړی، خو دای نه دی ویلي چې دغه وسلوال په حماس پورې تړلي که د حماس اړوند په کومې بلې ډلې پورې. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د راپورونو له مخې د سه شنبې په ورځ په شجایا سیمه کې له څلورو اسرایلي سرتیرو سره چې په یوه وسلوال حمله کې په نښته شوي و د اسرایلو د پوځ اړیکه پرې شوې وه. ویل شوي چې هغه ځواکونه چې د دغو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي وو له کمین سره مخامخ شوي. د راپور له مخې د اسرایلي وژل شوو سرتیرو په منځ کې د دوی یو قومندان او یو لوړ پوړی افسر هم شامل دی. اسرایل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات د اکتوبر په اومه نیټه وروسته له هغې پیل کړل چې دغې ډلې یې پر قلمرو حمله وکړه. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدلې او اوري کتلای شي. وړاندې به په مجله کې را سره واوري چې د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ویلي و پاکستان باید په دې غور وکړي چې په افغانستان کې عملیات وکړي یا د غچ خستو بریدونه وکړي. دا چې پاکستان ولې په خپلو نامنیو کې افغانان ښکېل ګڼي وړاندې درته په راپور او همدارنګه تحلیل کې وایو. لغمان ته به هم ورشو. د الیشنګ په ځنګلونو کې د اورلګیدنې په اړه به وروستي جزئیات درکړو چې دغه اور مهار شوی دی او کنه. همدارنګه د یونیسف هغه اندېښنه به هم درسره شریکه کړو چې وایي په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یوه امیدواره میرمن خپل ژوند له لاسه ورکوي. د چیلتونې څه دي په دې هم درته جزئیات لرو. په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو. او د چې د روان میلادي کال وروستۍ ورځې دي د عیسویانو د اختر د لمانځنې په اړه به هم درته یو راپور ولرو. که وخت پاتې شو د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفر د سیال د تای روشانه وقا په کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچخستون کوملیات او بریدونو کول وړاندې کړی دی. جنت سگزی نن په خپل شبکې لیکلي دوی نور نه پیا د طالبانو دوګونی لوبه تحمل کړي. ورزو سناکا کړه په دې اړه نور څه زیات اورو.
په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز د برید په غبرګون کې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جنت سگزی ویلي دی ترهګریز برید د پاکستان د ملي امنیت ټولې سرې کرښې تر پښو لاندې کړي او دوی باید په افغانستان کې د غچخستونکو بریدونو په اړه فکر وکړي. هغه نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي یوازې غبرګون بسنه نه کوي بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچخستونکو بریدونو ځانګړو عملیاتو هوایي بریدونو له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو ویستلو په اړه فکر وکړي. هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د له منځه وړو او نښه کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو بې پیلوټه الوتکو ته د ډو ورکولو وړاندیز هم کړی. جنت سگزی زیاته کړې باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخې لوبه نشي زغملی. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد او پاکستاني چارواکي د دې توندو څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو په ډېری اسماعیل خان کې له برید وروسته د پاکستان له لورې د طالبانو شاه اشرفي رسرولو په غبرګون کې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. نوموړي زیاته کړې هغوی باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي او بل هیواد سره د هرې موضوع تړل د حل لار نه ده. په ډېری اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یوه مرکز کې برید د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر د خپلو درویشتو پوځیانو او شپږ وسلوالو وژل تایید کړي دي. د دې برید وروسته پرون د پاکستان د بهرنیو چارو اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شاه اشرفي رمضان کړی او خپل شدید احتجاج یې ورسره شریک کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خپره کړې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شاه اشرفي ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د دې برید پلټنه وکړي، د عملانو پر وړاندې سخت ګام اخلي. د برید عملان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دي پاکستان ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان خاورې کارول کېدو مخه دي ونیسي. یوه بله ستونزه چې په پاکستان کې له نامنې وروسته ورسره افغان کډوال مخ کېږي نو دوی سره د پاکستاني حکومت او امنیتي ځواکونو چلند دی. داسې مهال چې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ لا هم روانه ده، په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال اندېښمن دي چې شاید له نامناسب چلند سره مخ شي.
سناکا کړوه چې په پاکستان کې د پرونی برید وروسته د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د موقت وزیر چې ویلي په افغانستان کې باید غچ اخیستونکو بریدونو باندې غور وشي. د دې د خبرو جزئیات راسره شریک کړه. په همدې موضوع به تم شو. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان هم راسره په مجله کې وصل شوی دی. ښاغلی خان، ستړی مشي، بخیر راغلی. که لومړی د بلوچستان د ایالت د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه ته وایي، هر ځل چې په پاکستان کی بریټ کیږي د پاکستان حکومت پړای پر افغانستان چوي وای چې په دې کې د طالبانو د حکومت ملامتي هم شته. ولې دوی هر بریټ په پاکستان کې کیږي د غړول سرګندونی کې یو ملامتي پر افغانستان ورچي او د طالبانو پر حکومت ورچي؟ علت څه ده؟
ډیر مننه تاسو اول بلار شو د بلوچستان د وزیر خبره تاسو وکړه. سره له دې چې اوس داسې رپورت شته چې هغه خپل هغه ټویټ واپس اخیستی دی، لیکن دا یو ډیره بدقسمتی ده په پاکستان کې چې په خارجه چارو باندې په بهرنۍ اړیکو باندې هم د یو ایالت له یو صوبې وزیر هغه خبرې کوي، وزیر اعلی نه کوي، گورنر نه کوي، د یو بل صوبې وزیر نه کوي. نو دا ډیره افسوس خبره ده. او دغه د ټویټ جزئیات ما کتلی وو، بالکل نامناسب غیر مسؤولانه بیان وو. او باید چې مرکزی حکومت د دغه بیانونو مخه ونیسي، ځکه چې بیانونه هم یو ډیر بنیادی علت دی د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دې موجوده چې کوم یو ترنګلی حالت دی. بل تاسو بیا د مرامتی خبرو کړه، ګوره پاکستان کې چې هر اوس یو لوی برید کیږي، نو زما نظر داری چې پاکستان به ګوته افغانستان ته نیسي، خو لیکن دغه مارا دا هیڅ کلم نه ده چې د افغانستان که طالبان حکومت هغه ګرم دادی خیال لی هغه مسئول لی هغه موارد، لیکن د پاکستان خدای زور دریز دی اوسه نه، بلکې تیر حکومتونو کې هم په پاکستان اکثر دا خبره کوله چې ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان د پاکستان نظر داری چې دی افغانستان کې موجود دی. اوس چونکه یو مشکل دا پیدا شو چې په خوا خو به د ډرون حمله وی د امریکایانو او تیر حکومتونو ګورو د ٹی ٹی پی خلاف کرنا کلا عملیات وو، او اکثر خلک په زندانونو کې تاسو به کتلی وی چې کله زندانونه مات شول په اگست 2021 کال کې د کابل نه وړاندې نه وته نه وړاندې نو ډېر د ٹی ٹی پی خلک خوشی شول. زری مشران په ویډیو کې خبرو شول خبرې وکړي، نو ٹی ٹی پی زمانه زده چې مخکې نه
جمهوریت کې په افغانستان کې کمبریت کېدلو تیر چارواکو به ویل چې دا د پاکستان لاس و پکې، اوس چې په پاکستان کې هر بریت کېږي لپوخان لکه څنګه چې تاسو ویلي ٹی ٹی پی په پاکستان کې فعال وه، خو اوس یې بریدونو ته نورم زور ورکړی دی. فکر کوي چې دا یو سیاسي لوبه ده یوازې د دې لپاره چې دا هیوادونه یو بل ملامت کړي یا د فشار یو وسیلې په توګه باندې دا وکاروي، کنه واقعیا دغه ډلې اوس تیر وخت کې طالبان په پاکستان کې فعال وو، اوس کې ٹی ٹی پی په افغانستان کې فعال ده؟
سیاسی لوبه خو زبستا سوال سره لګوندې پښتنه سره اختلاف وکم، زما نظر دا سیاسی لوبه نه ده، او یو مشکل دی حقیقي پاکستان سره، او د پاکستان موقف او دریز هغه وخت سره نور هم باغی سختی راځي، ځکه چې پاکستان کانه نه دی د طالبانو د حکومت د مشرانو په هغه ویناو باندې چې هغه دا خبر په وار ورکی چې خبر خاور بچاته د استعمال او پاکستان خلاف دې اجازه نه ورکی، لیکن زما خیال چې پاکستان کې دغه نظر او موقف خلک نه مني. اوس پاکستان غوښتنه کړو په کتي چې دغه چلن د طالبانو د حکومت بیان رب الله مجید دوی لچ دې سره معلومات شریک کړي شروع دي په لټنې وکي بار هغه ته وکړي شي، او مشکل خوده ګوره په دې خو شک نشته. ما تاسو ته خبره کوله د خبر پرونه شو چې ٹی ٹی پی د مخ کې نه مضبوط ده او قوی ده، وسلې وسره زیات دي، روزنه کومګه وګورو حمله تا او په دې مازی کې څومره دغه حمله شوې دي. ګوره یو خبره خو دا حقیقت ده، او د طالبانو د حکومت دا خبره خو درسته په دې لحاظ سره چې کوم حمله کیږي مثلا د الله مجاهد مخ پر تاسو راغو چې د اسماعیل خان خدا افغانستان د پسونو لکه کیلومتر لري دي، دا خبره خو درسته، او په پیښور او په د اسماعیل خان کې یو 14 کیږي حمله کیږي، دا کی زیات مسؤلیت خو پاکستان ته پره لکه پاکستان دې ذمہوار دي، لیکن پاکستان دا خبر په اور ور کوي وسیم کوي چې ټول پلان او ټول منصوبه او دا کی غونډې ال تک یو بار لیو د مشکل دی دوړو غړو د پاره، او ګمان نه کوم چې دا مسله دومره اسانه ده.
خغلی خان ک پر اغیز باندې تم شو څومره په ډیپلوماټیک اړیکو باندې اغیز کی، ځکه چې په ویل کې چې په پاکستان کې د طالبان د حکومت ډیپلوماټ هم غوښتل شوی دی، او همدارنګ دغه ډول پیښ چې رامنځته کیږي ډیر وخت کډوال قربانیان وي، څومره به د کډوالو د ایستلو دغه پروسه ورسره نور چټک شي؟
ګوره یو خود لکه ما خپل نظر دار چې د کډوالو د موضوع سره تړل چې دی دا یو ناسم سوچ دی، او دا مسله د ٹی ٹی پی اوسه نه ده. ٹی ٹی پی مخکې او دا ډیر حیران شوم چې کله د پاکستان د محلي حکومت وزیر اعظم کله په اسلام آباد خبرې کولې، او هغه دا وی چې افغان طالبان مونږ ته وجه تاسو خپل مسله په خپل حال کې نو مونږ یې حل کړو، نو مونږ دا کار شروع کړو چې افغانان د پاکستان نه واپس لاړ شي. دې خو د غیر قانوني خبره کوي، لیکن دایمه ویلي چې په راتلونکي کې به نور چې کوم چا سره افغان سټیزن کارډ دی یا پی او آر کارډ دی، نو دی وی کنه سوال د سپتیرو حملو کې افغان وو زنده و سره وبنم، لیکن د ٹی ٹی پی او د افغان طالبانو خو یو سابقه پاتې شوې ده. د ٹی ٹی پی مشر خپل ویډیو موجود ده چې موږ شل کاله افغان طالبانو سره په ګډه د امریکایانو د نټو خلاف جنگ کړی دی، نو هغه دی ویلي خو شته، هغه خو شک نشته، لیکن د طالبان په حکومت کې دي، نو هغه یې مواری به بیا د ماضي په نسبت باندې جلا وی. نو زما نظر دا چې کډوال قرباني کول په دې موضوع کې دا یو ډیر غبط کار دی، او بل تاسو سفارتي اغیزاو بالکل ډیر زیات یو حالت پیښه تاسو غره پاکستان سفیران د نور ملکونو کړه احضار کړي او طلب کړي لیکن پاکستان چې کله بیان جاری کړ نو پاکستان موږ ته فارسي کړی وایو دلته پاکستان کې چې په د وزیر خارجه نه بهرنیو چارو وزیر نه دویمه رکراغه رتبه ده هغه په خپل باندې په بیان کې وشي دی د طرف کړی ده معنی دا چې پاکستان خپل خفګان نسبتا د ماضي په نسبت د طالبانو د حکومت ته زیات ښکاري خو بهرحال طالبان مطلب مسئلہ دومره آسان نه ده چې ډېر بدر حل شي خو دا حالت داسې پاتې شو چې زما خیال دا به داسې پاتې وي ځکه پاکستان کې اوس انتخابات را روان دي انتخاباتو کې بیا جلسی وي جلسه کې ته د هر چا تالاشي نه شي کولی ته د هر چا هلته بیا حفاظت نه شي کولی ټی ټی پي خو تاسو پته راغلی خو سیاسي مشرانو باندې ماضي کې حملې کړي دي مسؤلیتونه اخیستي دي
همدغه خبره ښاغلی خان لنډ کړه ته وایي په ټوله کې عموما داسې فکر کېږي په خام کېدلو چې طالبان د پاکستان نیالګي دي دوی کرلی دي او دوی رالوی کړي دي اوس کچري دا وضعیت هم داسې دوام وکړي په پاکستان کې انتخابات هم را روان دي پاکستان د طالبانو حکومت سره تر کوم حده پورې رسیدلی شي یعنې د دوی هغه وروستی اقدام به څه وي آیا واقعا لکه څنګه چې د بلوچستان د حالت څرګند وزیر څرګندونې کړې دي چې دوی به په افغانستان کې عملیات کوي د حالت ته به خبره رسیږي
ګوره تاسو وایئ چې پاکستان نیالګي څوک چې دا خبره کوي نو باید چې هغوی دغه موکي د هغې لپاره یو ثبوت وړاندې کړي او تش په بیانونو باندې او په درشیانو باندې ځکه چې څومره کتابونه لیکل شوي دي نو ما په کې چارم داونه کتل چې ملا عمر اوس چې نشته په دنیا کې په 1904 نویم کال کې هغه د پاکستان په وینا باندې دا کار کړی دا بهر خیر هغه چې څوک وینو هغه دې ثبوت هم وړاندې کړي نو بیا پته ولګي دویم خبره دا ده زما نظر دا ده چې بل د حل لار نشته چې پاکستان او د طالبانو حکومت دوی کینی دوی خبرو کې مذاکرات کې مشکل څه دی دا وخت پاکستان او طالبان حکومت خبرې نه کوي زما معلومات دا چې یو پلاوی د طالبانو دا راغلی یو دوه یا درې اونۍ وړاندې اسلام آباد ته او خبرې ناکام شوې ځکه چې یو خو پاکستان یو وایي چې مخکې خبره کړل چې طالبان حکومت دی یا ٹی ٹی پی واخلي یا د پاکستان واخلي یو دویم دی غوښتنه کړې وه چې تاسو دې یو پلاوی راولېږئ لوړ پوړي او هغه ښکاره راشي یعنی هغه پټ نه راځي اور راشیا خبر یو کې نو هغه تغیر زمو خل تیار نه کوزه کا افغانستان کې د دې کډوالو پاړه باندې یا پرې موجوده باندې ماحول داسې دی چې دی وخت کې افغان طالبان نه غواړي چې ښکارا یو سفر نه کې کینه نه ډایلاګ نه کې او صرف بیانونه تم ورکې پاکستان هم ورکې هغه هم ورکې نو بیا تک مسله وي چې ګناه د دواړو ده لیکن بیا زور دا کډوارو نو حاصل کیږي
مننه کور ودان شو دی اوسې مننه چې وخت کم دی غزلی خان نور موضوعات هم لرو کور مو ودان مننه په اسلام آباد کې د مشال لاډیو خبريال طاهر خان ورسره چې د بلوچستان یالت د موقت سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه باندې شو ویلی وو چې چیري د غډول بریدونه په پاکستان کې دوام وکړي نو ارتیا ده چې پاکستان په افغانستان کې د غچخستون کو بریدونه په اړه باندې خبر وکړي به هم افغانستان کې پاتې کیږي د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ یو زنګل کې لا تیر درې ورځې راهیسې اور لګیدلې چې له هم نه دی مهر شوی ورزو به دې سپوږمۍ جان ستړي مشي که تاسو راته د دغه اور لګیدنې په اړه رستي جزئیات راکړي
سلامونه فرینه جانې تاسو ته ټول درنو کتونکو اوریدونکو ته د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ د بلدری یو وسیدون کای داوود شاه وای چې له 13 دوه راهیسې په دې دغه ولسوالۍ یا د دې سیمې په ځنګلونو کې اور لګیدل دی چې په ټکو یې تر اوسه پورې د سیمې خلک هڅه کوي چې دغه اور مهار کړي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي نوموړي له موږ سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه پورې شاوخوا 40 جربه ځمکه سوځېدلې ده د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی احسان الله هم وایي چې د سیمه خلک د اور د کابو کولو هڅه کوي خو په ټکو یې چې تر اوسه دوی نه دي توانېدلي اور کابو کړي دا چې د یادې اور لګېدنې له امله سیمه کې څومره ځاني او مالي زیانونه را اوښتي دي او مختل شوي دي طالبان د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دغه وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو په وار وار کوشش هم مکونت باندې تلو چې د دوی نظر ولرو دوی زموږ پوښتنې په دې اړه ځواب نکړلې خو د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال وایي چې دوی ټولو دولتي ادارو ته خبر ورکړی دی او کوم امکانات چې له دوی سره وو هڅه کړې ده چې اور یو څه کابو کړي خو لا هم په بشپړ توګه اور نه دی کابو شوی او نن یې دریمه ورځ دی چې اور تر اوسه پورې کابو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د لغمان ولایت ګاونډیو ولایتونو کې نورستان او کونړ کې هم ورته اور لګیدنې رامنځته شوې وې چې د دغه ولایتونو ډېر ځنګلونه پکې د اور خوراک شوي وو او د روان کال د المریز کال د چنګاف په 15مه نېټه د کونړ او نورستان ولایتونو کې اورلګیدنه رامنځته شوې وه چې په ټکو یې 180 هکتاره ځمکه پکې سوځېدلې وه او همداراز دغه اورلګیدنه خلکو ته ځاني زیانونه نه وه اړولي خو ګڼ مالي زیانونه یې اړولي وه.
ډېره زیاته مننه کور ودان عابده سپوږمۍ وه چې د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اورلګیدنې په اړه وروستي جزئیات راکړه. بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. بیا هم سنا کاکړ ته ورځو چې جزئیات راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي له محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 2.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 2.6 میلیونه یې ماشومان دي 1.4 میلیارد ته اړتیا ده. یونیسف همداراز ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاوو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.48 میلیون ډالر ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلو کورنیو سره غږېدلی وو او دوی له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی. یو له دوی څخه د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسېدونکی غلام حسن دی چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي. نوموړي موږ سره په خبرو کې وویل چې د هوا په سړېدو د 2 ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ده په خبره ماشومان یې د سړې هوا له امله شپه تر سهاره ژاړي او دې ژمي لپاره هېڅ تیاری نه لري. یونیسف همداراز وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون سه شنبه د رایو په اکثریت هغه پریکړې لیک تصویب کړ چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. تفصیل ورزو په دې راپور کې وروګورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې چې 193 غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلې 3/4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې او درویشت هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. متحدو ایالتونو او اسرایل چې د نورو اتو هیوادونو تر څنګ دغه پریکړه لیک رد کړ ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څنګه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا دغه تصویب شوی پریکړې لیک اجرایی بڼه نه لري، خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحدو ایالتونو تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړې لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړې لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرائیل د دې یو اوربند منلو لپاره فشار راوړي. دغه پریکړې لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل اسرائیل اوس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پر قلمرو د سخت دریځې حماس ډلې د اکتوبر د اومې نېټې له برید وروسته چې اسرائیل په دې سیمه کې د حماس د له منځه وړلو لپاره جګړه پیل کړي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرائیل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشه. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسو ته وایي چې د سپورت په ډګر کې روسي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. دمګړې د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم جریان لري. دا مراسم د 2023 زیږدیز کال د پی ایس ایل د لوب لپاره دي. په دې سیالیو کې ګڼو افغانو لوبغاړو هم نوملیکنه کړې ده چې بیلابیل لوبډلې واخلي، خو تر دې دمه یوازې دوه افغان لوبغاړي یوې لوبډلې اخیستې دي چې نور احمد لکڼوال په پلاتینیم کټګوري کې چې تر ټولو لوړه کټګوري ده، او دغه راز نوین الحق د ډایمنډ په کټګوري کې د پیښور زلمو لوبډلې اخیستې دي. تر دې دمه د نورو افغان لوبغاړو نمونه یا چا نه دی اخیستي. په تیرو پړاوونو کې فضل حق فاروقي، د غراز رحمان الله ګربز، محمد نبی او راشد خان په یاد لیک کې لوبې کړې دي. د غراز ویل کېږي چې راشد خان بس کال د ملا د عملیات العمل چې هغه تر سره کړی دی خای په دې لیک کې ونه لوبېږي، خو بیا هم لوبډلې په د ځان سره په سیلور کټګوري کې ساتلی دی. بلور ته په عربي متحده اماراتو کې د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام سیالیو په دوام عربي متحده اماراتو په لومړي ځل وکړی شول چې نیمه پیلو به تلار پیدا کړي. یادې لوبډلې د سریلانکا او جاپان لوبډلو ته ماتې ورکړې او په دې سره یې نیمه پیلو به تلار پیدا کړې ده. په څلورو لوبډلو کې چې نیمه پیلو به ته رسیدلې دي، لالف ګروپ نه پاکستان او هندوستان دي، خو له بې ګروپ نه بیا بنگلاديش او عربي متحده اماراتو لاره پیدا کړې ده. افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې دوه ماتې وخوړې او له هغې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شو.
ډیر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره هم خبر کړو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سویانو د کرسمس اختر تیاریانې روانې دي. چې دغه اختر ته دوی څنګه تیاریانې نیسي په دې اړه درته راپور لرو. په همدې سره زموږ پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د نړۍ په لر او بر کې عیسایان خپل اختر یا کرسمس د دسمبر میاشت په 25مه مانځي، خو د دې لپاره تیاری شروع شوې دي. د امریکا په لاس انجلس کې دا تیاری د نومبر په 14مه په کرسمس ونه کې د چراغونو په روښانه کولو سره پیل شوې. د غرازه په نیویارک ښار کې د جنجر بریډ کلی بیا جوړ کړل شوې. په دې کې 800 واړه واړه کورونه له جنجر بریډو یا ادرکو بسکټو جوړ کړل شوې.
This is year number 30 that we've actually been doing this. We started in 1994.
دا د شرم کال دی چې موږ دا کار کوو. په 1994 کال کې موږ دا شروع کړې. زما په خیال دا پرله پسې په کرسمس کې د کور یو پارټي ده.
This is the 30th season. It's just been one continuous house party at Christmas, I guess.
د لندن په شاهي بوتانیکل ګارډنز کې هم کلنۍ کرسمس رڼاګانو میله د نومبر په 14مه پیل شو. په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې هم د کرسمس لپاره تیاری روان دي او خارونه او کلی په رڼاګانو سنبال کړل شوي دي. دغه راز د سپین په میډرټ خال کې بیا د نومبر په دشتمه د کرسمس ونه ولګول شو.
دا خکل دا ممتل دا دی کتو لپار رازو
دا تیر کال دا ونینا دا دیر خوانه دا
دا کرسمس لپارا میڈرد خار خلکتل شوی زی پر زید سراغونه